وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دا د خبرونې د سر موضوع په کابل کې نننۍ 14 ده چې نن شاوخوا 9 بجې د کابل ښار د 9 اوزی په مربوطاتو کې شوې ده او مرګ ژوبلې هم درلوده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګې نن په یو فوقالعاده غونډه کې د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له امریکا او ناټو سره د امنیتي سندونو په حق له وضاحت ورکولو لپاره وربللای و. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې څلور عام وګړي وژل شوي او درې ډیرش نور ټپیان دي. او د لوی پکتیا د قومونو شورا خبرداری ورکړ که د پکتیکا ولایت چارواکي چې د پکتیکا ولایت چارواکي د ژر تر ژره محاکمې ته راکش کړی شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې نن په یو فوقالعاده غونډه کې د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له امریکا او ناټو سره د امنیتي سندونو په حق له وضاحت ورکولو لپاره وربللای و. محمد حنیف اتمر د مشرانو جرګې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سناتورانو ته د دې سندونو د ګټو او څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. ښاغلی اتمر څرګنده کړه چې له امریکا او ناټو سره د دې سندونو له مخې له 2014 میلادي کال نه وروسته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو قانونی حضور ته زمینه برابرېږي. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار هیله وښوده چې مشرانو جرګه هم د ولسي جرګې په څیر له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه تایید کړي. په دې حکله د مشرانو جرګې فوقالعاده غونډه همدا اوس هم روانه ده، خو لا نه ده معلومه شوې چې د دې سندونو په اړه به څنګه پریکړه وکړي. امنیتي چارواکي وایي چې د نهمې حوزې په مربوطاتو کې په نننۍ انتحاري حمله کې چې د انګلستان سفارت په موټر شوې څلور ملکیان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي په دغه پیښه کې درې موټر هم له منځه تللي دي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت ویاند کنشکا بکتاش وایي چې په ټپیانو کې 15 تنه ماشومان دي. د انګلستان سفارت ویاند دغه حمله تایید کړې او وایي چې په موټر کې ځینې کسان ټپیان شوي دي او ویلي دي چې په دغه موټر کې ډیپلوماتان نه وو موجود. خود پیښې په باب نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی. د لوی پکتیا د قومونو شورا خبرداری ورکړ چې د پکتیکا ولایت چارواکي د ژر تر ژره محاکمې ته راکش کړی شي. د دغه شورا غړو د پکتیکا ولایت چارواکي د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې په بې پامۍ تورن کړل. دغه شورا چې د پکتیکا د وژونکي حملې د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم نیولي وو، پاکستان یې په افغانستان کې د ټولو وژنو عامل وباله او ویل چې د تاوتریخوالي دې ډول پیښو ته د ځواب ورکولو لپاره به د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د دغه شورا غړو همدارنګه له حکومت او د هیواد له ملي سوداګرو څخه وغوښتل څو د پکتیکا د انتحاري حملې د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرسته وکړي. د کابل خروالی وایي چې د ولسمشر غنی تر حکم وروسته د کابل د شیرپور پروژې له پوروړو یو اندازه پیسې ترلاسه کړي، خو د پیسو د ترلاسه کولو دغه چارې په سستۍ سره پرمخ ځي. د کابل خروالی مرستیال انجینیر اسلام اکرمی وایي چې د ولسمشر له حکم سره سم ټاکلې نیټه هم پای ته رسیدلې او تر دې دمه یوازې 10 کسانو خپلې پیسې دولت ته سپارلې دي. د کابل خروالی په وینا په ټولیز ډول د 296 کسانو له جملې څخه 129 کسانو تر دې دمه د شیرپور د ځمکو پور نه دی ورکړی. په دغه پروژه کې 296 نمرې ځمکې د دولت د کابینې پر وزیرانو، مرستیالانو او جهادي قوماندانانو او یو شمېر نورو با نفوذ کسانو باندې وویشل شوې. او رسې خبر داشه د سرپل امنیتي مسولان وایي چې پرون له غرمې وروسته وسلوالو مخالفانو لستنه ملکیان تښتولي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید حبیب ګلبهاري ازادي راډیو ته ویل وسلوالو مخالفانو یاد شوي کسان له بلخاب ولسوالۍ څخه کوهستانات ولسوالۍ ته چې د نوموړي په وینا یوه ناامنه ولسوالۍ ده بیولي دي. د ګلبهاري په وینا د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره به عملیات وکړي. له بلې خوا د کندوز ولایت مسولان وایي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام 6 بجې د شیرخان بندر د ګمرک 12 تنه کارکوونکي چې له وظیفې څخه خپلو کورونو ته روان په دشت آبدان سیمه کې تښتولي دي. په ورته وخت کې ښاغلي ګلبهاري زیاته کړه چې د سرپل ولایت په سوزبهقلعه ولسوالۍ کې نن سهار د عامو خلکو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 2 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 2 ملکي وګړي ټپیان دي. بهرني خبرونه به اسمت څاروان در واوروي.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي په ایران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د څارنې د ماموریت لپاره نورو پیسو ته اړتیا لري. د اداره د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د مقدماتي موافقې د عملي کېدو څارنه کوي. د دې موافقې له مخې ایران خپل ځینې حساس اټومي فعالیتونه ودرول او په بدل کې نړیوالې ټولنې پر تهران خپل بندیزونه کم کړل. ایران د امریکا او لویدیز دا تور ردوي چې ګواکې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ بیایي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې دا نه دي ویلي چې په ایران کې د خپل ماموریت لپاره نورو څومره پیسو ته اړتیا لري. متحده ایالات وایي د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې د سوریې په رقه ښار کې د سوریې د هوایي ځواک بریدونه ټکان ورکوونکي دي. فعالانو ویلي د سه شنبې د ورځې په بمبارۍ کې سل تنه چې نیمایي ملکیان دي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دا بریدونه خندلي او ویلي چې د انسانانو ژوند د بشار اسد رژیم ته هیڅ اهمیت نه لري. جین ساکی دا حمله چې ویل کیږي عام خلک پکې پنهه شوی دی بوژنونکي عمل بللای دی. هغه وویل د اسد رژیم مشروعیت نه لري او باید د خپلو اقداماتو جواب ویونکي وي. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هیچا ته خطر نه دی او نه غواړي چې په سیاسي لوبو یا دسیسه کې برخه واخلي. ولادیمیر پوتین دا خبره د سوچي په ساحلي ښار کې د پوځي قمندانانو په غونډه کې وکړه. د روسیې ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل مسکو د ځان او د خپلو متحدانو د حاکمیت او مزکنۍ بشپړتیا د حق کلک ساتنه کوي. ولادیمیر پوتین په داسې حال کې دا خبره وکړه چې په اوکراین کې بحران د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د دوران په شان سړې کړې دي. په همدې منځ کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د اوکراین د بحران کلی د مسکو په لاس کې ده. لیناس لینک فیچوس پرون ازادي رادیو ته وویل
Мы должны поддержать Украину в политическом плане, в экономическом, я думаю, в военном.
Мож байд ла украинцара сиаси иктисадия у зма па бавар паузим раста вокру, зака чи да хиват ла бахрани яргал сара махамахте. اوکراین د سشکال د اپریل له میاشتې راهیسې له روسیا پلوه بلتون غوښتونکو سره په جنګ دی. اوکراین او لویدیز پر روسیې تور پورې کوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي. د امریکا په میزوری ایالت کې د اعتراضونو په دوام کې یو شمېر اعتراض کوونکو د سینډ لویس ښار د دولتي ودانۍ لور ته لاریون وکړ. د دې ودانۍ د ساتلو لپاره څه باندې سل نور پولیس راغوښتل شوي او هغه د اعتراض کوونکو پر مخ بنده کړې ده. دغه اعتراضونه وروسته له دې پیل شوي چې په فرګوسن ښار کې د یوه پولیس لخوا په اګست میاشت کې د یوه تورپوستي د وژنې په قضیه کې محکمې تورن پولیس ته برات ورکړ. او د استرالیا د کرکټ لوبغاړی فیلیپ هیوز چې دوه ورځې مخکې د لوبې پر مهال د سر په شاتنۍ برخه کې په توپ لګېدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه. د استرالیا کرکټ بورډ په یو بیان کې ویل په زیاتې خواشینۍ اعلانوي چې 25 کلن فیلیپ هیوز له نړۍ سترګې پټې کړې دي. هیوز د سه شنبې په ورځ د سیډنی د کرکټ په لوبغاړي کې په لوبغالي کې په یوه تیز توپ غوږ ته نږدې د سر په شاتنۍ برخه ولګېد. نوموړی له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې و.
خبرونه مله ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ وی پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کابل خار نن د یوې بلې خونړۍ چاودنې شاهد و چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. په دې اړه به رپورټ درکو. له دې مو هم خبرو چې د لندن راتلونکي کانفرانس لپاره د افغان چارواکو چمتووالی څه دي. په دې هدف نن یوه غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې حال به درکو. همدارنګه به واورئ چې د سوداګرۍ نړیواله اداره یا ډبلیو ټي وایي چې افغانستان له قزاقستان څخه افغانستان او قزاقستان ته د غړیتوب په ورکولو غور کوي. په دې موضوع د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپو او د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر ازرخ شفیزی سره مرکه لرو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ترکمنستان موافقه کړې چې پر افغانستان په ټیټه بیه ګاز وپلوري. په دې اړه د دې وزارت له ویان مسافر سره مرکه دراورو. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې د ګولې اچار پروګرام هم مه هېروئ. دا د آزادې رادیو ده. نن شاوخوا لس نیمې بجې د کابل ښار د نهمې حوزې په مربوطاتو کې یو برید شوی دی چې د امنیتي چارواکو په لومړنیو څرګندونو کې راغلی چې دا یوه ځانوژونکې حمله وه. یوسف خان زادران دا برید مسله تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره د کابل له سټیو نه په مستقیم تماس کې دی. زادران صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، وروستي جزئیات که اوریدونکو ته د دغه نننۍ حملې په اړه ووایي.
انسب ډیره مهرباني. د پنځشنبه ورځې انتحاري حمله چې د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو د قلعه وزیر په سیمه کې شوې، شاوخوا څلور کسان وژلي او د ډیرشو څخه ډیر یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دا یوه انتحاري حمله وه چې نن سهار شاوخوا لس نیمې بجو شوې ده. د ښاغلي صدیقي په وینا په دې پیښه کې وژل شوي څلور کسان عام خلک دي او ډیرش نور کسان پکې ټپي شوي دي او درې دیرش نور کسان پکې ټپي شوي دي. په سیمه کې آیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل ډیر زخمیان هم عام خلک وو.
درې سره سره اوته ورغله خلک په سړک باندې پراته وینا وکه متر ټوله دا غوله وکه پرتی دا غینه انا وکه مټل کې خو دا شکر دا موږ مرګ زغونه زخمیا کوته کته خلک ټول زخمیان یو به ګرونو زخمیان په خپل لاسو گاډو ته چولې دي په خپل لاسو مې واچو
گاډي ملکی کسان
ټول ملکی کسان دا کنه ما گاډي ته واچول ټول ملکی
انتحاري و څنګه
انتحاري نور په گاډي نه پوسوي گاډي بخي ورک شو انده ټیکا ټیکا سوا دا ګوره
اساس نه فامیل نه سو کسان زخمیا سوي دي
اور مې دې په مشمان دي خانه زمن مې دي
تر فکر بده صدا انفجار شد که بر اومدیم کل زخمی ملکی افتیده بود مرده و زخمی بود تقریبا 5-6 نفر مرده بود دیگه زخمی بود.
روغتیایي چارواکو او آیني شهیدانو تایید کړي چې په دې انتحاري حمله کې ډیر کوچني ماشومان هم زیانمن شوي دي. د عامه روغتیا وزارت تر اوسه په دې پیښه کې د 15 ماشومانو ټپي کېدل تاییدوي چې روغتون ته وروړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د برتانیا د سفارت یو ویان ویلي دغه حمله د برتانیا د سفارت په یو موټر شوي، خو وايي چې په دې موټر کې د سفارت څوک نه وو. په دغه پیښه مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دغه حمله کې ډیر شمیر بهرانیان وژل دي. د یادونه ورده انسب چې په تیرو دوه اونیو کې دا په کابل کې د انتحاري حملو او چاودنو نهمه پیښه ده چې څلورې په نهمې امنیتي حوزې پورې په مربوطو سیمو کې شوي. یوازې درې ورځې وړاندې د همدې میاشتې د نومبر په 14 په همدې سیمه کې داسې انتحاري حمله شوې وه چې پکې دوه نړیوال ځواکونه هم وژل شوي وو او ډیر عام خلک یې ټپیان کړي وو.
ډیر زیاته مننه کوو. موږ به د دې پیښې د جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته په راتلونکو خپرونو کې هم کله چې نوې معلومات رابرسېره کیږي په وخت په وخت وړاندې کوو. مننه کوو له یوسف خان زادران نه چې له کابل نه یې د نننی برید حال راکوو. دا د آزادۍ رادیو نه
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس لپاره د وروستي چمتووالي په هدف نن په کابل کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې مشري د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخلوال کوله، د ګڼ شمېر هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. افغان لوري هیله وښوده چې نړیواله ټولنه به په لندن کانفرنس کې خپلې مرستې اعلان کړي او له بېلابېلو لارو به د افغانستان په خودکفایۍ کې خپله همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نړیوالې ټولنې د مرستو تجدید، د افغانستان تولیداتو ته نړیوال بازارونه او د سیمه ایزو همکاریو هڅول د لندن له کانفرنس نه د افغان حکومت تم اعلان شوې. د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس لپاره د چمتووالي وروستۍ غونډه د پنځشنبه پورس په کابل کې جوړه شوه چې د ګڼ شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او استازو پکې برخه اخیستې وه. د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخیلوال په دې غونډه کې هیله مندي وښوده چې د لندن په کانفرنس کې نړیواله ټولنه د خپلو مرستو د تجدید ترڅنګ د افغانستان د خود کفاکې دو په لار کې هر ډول حادثو ته زمينه برابر کړي. ښاغلی زاخیلوال له دغه نړیوال کانفرنس نه چې د دسمبر په 14 په لندن کې کیږي د افغان حکومت مهمه هلي او تمه داسې بیان کړي. د لندن له کانفرنس نه زموږ تمه ده د مرستو د دوام لپاره تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو خپل هوډ تازه کړي. افغانستان د ملي یووالي حکومت غواړي چې زموږ د اړیکو په بڼه کې تغییر راشي. یوازې د مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو له رابطې نه په داسې څه د اړیکو بدل شي چې دا هیوادونه د افغانستان د سوداګرۍ سوداګریزو مالونو د خرڅلاو لپاره خپل بازارونه پرانیزي. ښاغلی زاخیلوالو ویل افغان حکومت به د لندن په کنفرانس کې واضح کړي چې د توکیو له کنفرانس نه راهیسې نړیوالې مرستې څومره اغېزمنې تمامې شوې دي. د لندن کنفرانس د توکیو د کنفرانس په تعقیب له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې او همکارۍ د اعلان په هدف جوړیږي. په کابل کې دغه کنفرانس ته د چمتووالي په وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو استازي او د یاد کنفرانس د ترسره کوونکي بورډ مشر نیکولاس هیسم د لندن کنفرانس له افغان حکومت سره د مرستو د تجدید لپاره یو ښه فرصت وباله. دی وایي د توکیو کنفرانس نه دوه کاله تیریږي، د واک انتقال وشو او نوی حکومت رامنځته شو. دا یو ښه وخت دی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په همکاریو او مرستو بیا کتنه وشي، تعهدات تازه شي او دوه اړخیزې همکارۍ پیل شي. ښاغلی هیسم وویل د لندن کنفرانس به یو ښه موقع وي چې ټول سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان باثباته شي او په خپلو پښو ودرېږي. د لندن د کنفرانس په اړه د چمتووالي په وروستۍ غونډه کې د برټانیې سفیر هم هیله وښوده چې په دې کنفرانس کې به نړیوال له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. ریچارډ سټاګ وویل د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو له لارې به له افغانستان سره مرسته وشي چې خود کفا کېدو ته نږدې شي او په خپلو پښو ودرېږي. افغان چارواکي وایي د لندن له کنفرانس مخکې به له مدني ټولنو، خصوصي سکتور او سیمه ییزو هیوادونو سره جلا جلا ناستې وشي او د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ په اړه به د هغوی نظریات او همکاري جلب شي. کارپوهان ټینګار کوي چې د لندن په کنفرانس کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او هڅه وشي چې له پوره چمتووالي سره پکې برخه واخیستل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو. نه
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ترکمنستان موافقه کړې چې پر افغانستان په ټیټه بیه ګاز وپلوري. دغه وزارت ویاند وایي دا موافقه شاوخوا درې میاشتې مخکې شوې او د تړون د لاسلیک کولو لپاره یې د ولسمشر امر ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل پر همدې موضوع د سوداګرۍ وزارت له ویاند مسافر کوکندي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه افغانستان ته د واردېدونکو ګازو د اندازې په اړه پوښتلې.
افغانستان او دا څه زره چې افغانستان لپاره د غاز اخلي د ژمي لپاره ان شاء الله لندن نو نوروز ته چې دا غره مخکې چې رئیس جمهور غنی د سترې کې سرپرست سوداګرۍ سره وزارت لري ترکمنستان ته ان شاء الله دا قرارداد به کوي او څه زره چې غاز افغانستان لپاره د ژمي لپاره غوړي.
ان د سوېل سوچې د همدې کال تر پای پر یاد د همدې کال په جریان کې به د غاز افغانستان ته راوړي یو مقدار یې ټوله
دغه خبر چې موږ په کال کې د 2023 کې نه غاز او بلنګاز په ټول افغانستان کې ضرورت لري. دا غوښتل کولای شي چې هر وخت افغانستان یو غوړي د قرارداد کې افغانستان لپاره اوده دا څنګه د قرارداد کې د اوزه څنګه قرارداد چې په اوره کې هغه تر مثال به د ترکمنستان د افغانستان د واري چی هر وخت موږ ضرورت لري هر وخت د افغانستان یو باندې د هغه غوړي راولای شي.
او کپدې اړه معلومات راکړي چې د دې غازو بای بچونه یعنی آیا دوی هغه معمولی قیمت چې د جهانی بازار کې دی په دې باید افغانستان ته پلوري کنه چې امتیاز افغانستان ته ورکوي؟
دا څه خبره ده چې افغانستان په دیواله سال کې یو یو خاص دیواله موږ سره لري او هر وخت په لوی سره د لاره ستیده د جهانی نیتونو د موږ د لنګات خسره ده. دا هم د یو کمر خوی او د افغانستان په مفاهیم مطمئنه چې ده د جهانی نخونو سره د دنیا نخونو سره د اوبلنګاز به زمونږ لپاره ارزانه به ان شاء الله.
او دا ویل سي چې د تاثیر به د افغانستان پر بازارونو باندې څه وي؟
فقط د خبره چې مونږ کولای شو چې نخونه د ثبات کړو او هغه منفي رقابتونه چې شته چې تجار هم هغه رقابت نه متضرر کیږي او ډېر وخت د ټول خاص د مساکنده مختلف د هغه نه متجرتی د دې مخاوني چې آیا د ثبات نه د اوبلنګاز لپاره افغانستان ته ولاړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر کوکندی و چې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د واردیدونکو غازو د یوې نوې موافقې په اړه څرګندونه کولې. بل خو د سوداګرۍ نړیواله اداره یا WTO وایي چې افغانستان او قزاقستان ته د غړیتوب په ورکولو غور کوي. د نړۍ یو سل شپېته هیوادونه د دې سازمان غړیتوب لري. په دې اداره کې غړیتوب څه ګټې لري؟ د پښتون عصمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر ازرخ حافظي څخه د دې مرکې په سر کې کړي. ښاغلي حافظي ورته وویل
د ورلد ټریډ سنټر یا د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړیتوب ډېر اهمیت لري افغانستان لپاره، په دې چې په مدرن اقتصاد کې هغه وخت تاسو کولی شئ چې خپل کمپنیګانې د اعتبار څخه ډک کړئ چې دا د ورلد ټریډ سنټر غړیتوب ولري، او دوی کولی شي بیا خپل شیر یا خپل سام په ټول دنیا باندې خرڅ کړي، یعنی د انویسټمنټ لپاره یا پانګونې لپاره پیسې ټولیږي او شرکتونه نړیوال اعتبار پیدا کوي. د هغوی لخوا دا د کوالیفاید یا په اصطلاح تصدیق شوي کمپنۍ په اساس کله چې ومنل شو، بیا د هغوی د قیمت په انډول بیا سام خرڅېږي. مثال په توګه که چیرې د افغانستان د اوسپنې د کارخانې لپاره موږ پیسې ته ضرورت ولرو، دا زموږ قانونه ارزیابي کیږي او زموږ پلانونه د پروسس لپاره هلته ارزیابي کیږي او ریسرچ کیږي. پس له هغه دوی چې سند ورکړل چې دا کوالیفای دي که $100 قیمت دی او سام زموږ وي او مارکیټ ښه وي او عواید زیات وي، کېدای شي دا سام په بینلی مارکیټ کې $200
په دې سازمان کې د غړیتوب لپاره ځینې قیودات او ځینې شرطونه هم شته، لکه ځینې هیوادونه ډیر علاقه نشي چې په دې کې ګډون وکړي، البته یو شمېر هیوادونه. هغه قیودات څه دي؟
قیودات خو یو دغه دي چې دلته په هیواد کې باید قانون موجود وي، په یو هیواد کې صداقت موجود وي، دروغ نه وي. دا شرایط خو اساسي شرایط دي چې تضمین او ګرانتي د مالکیت موجود وي. دلته دا نشي چې مثلا یو نوی کمپنی جوړ شي پلس $1 میلیارډ بیا هغه کمپنی د حکومت لخوا ضبط شي یا په اصطلاح ملي شي. داسې ګرنتي باید موجود وي. دوهم دا چې داسې حالات باید موجود نه وي په یو هیواد کې په غیر اقتصادي دلایلو کې کمپنیو ته ضرر او صدمه وارد شي، مثلا کرپشن ډېر لوړ وي یا غیر تولیدي عوامل په اقتصادي مسایلو کې او غیر اقتصادي عوامل په اقتصادي مسایلو کې دخیل وي. نور شیان دغه دي چې یو هیواد باید اقتصادیت ولري. اوس افغانستان ښه دي په دغه حساب ځکه چې په افغانستان کې قانون شته، معادل شته، بااستعداد د کار نیرو موجود دی. او بل دا چې د استراتیژي تړون امریکې سره او ناتو سره او بیا وروسته د امنیتي تړون دا هم کېږي چې یو بنسټ وي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر ازرخ حافظي سره مو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د لوی پکتیا د قومونو شورا وایي د پکتیا ولایت مسولین دی محکمه شي. د دې شورا غړي د پکتیا ولایت والی او نیتی مسولین تورنوي چې د هغه ولایت د امنیت په برخه کې بې پروايي کړي. د دې شورا غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پکتیا د قربانیانو د وفاتې په مراسمو کې ویل د طالبانو په لاس د افغانانو په وژلو کې پاکستان لاس لري. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
د پکتیکا ولایت مرګونی پیخه چې د روانې ونی د یک شنبه په ورځ یې سباندې سلو کسانو ته مرګ جوړه واړوله. د لوی پکتیا د قومي شورا غوسه راپارولې ده. د لوی پکتیا د قومي شورا غړو د پکتیکا والی او امنیتی مسؤلین د سیمې د امنیت په برخه کې په بې پروايي تورن او د دې محاکمه کېدلې و غوښتل. د دې شورا غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو د ولسوالۍ د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې د مخالفینو دا اعمال نابخون کې وبلل او خبرداري ورکړ چې د دې اعمالو د مخنیوي لپاره به وسلې واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ به ودرېږي. د دې شورا یو غړي لایق زدران وویل
کوم ولسوال دی په هغه ساحه کې په یحیی خیلو ولسوالۍ کې کوم والی صاحب دی، کوم د امنیت رئیس دی، کومندان د امنیت دی. دا د دوی وظیفه وه چې دوی امنیتي وضع په پام کې نیولې وه، امنیتي وضع یې ښه ساتلې وه.
د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ په لوبغاړي کې د تېرې یکشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا شپېته کسان وبژل شول او څه باندې اویا پکې ټپیان شول. د پکتیا د قومي شورا غړو دا هم وویل چې دا حمله چې د وسلوالو طالبانو لخوا شوې د پاکستان استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د دې شورا غړو په بهرنۍ ځواکونو هم انتقاد وکړ چې د داسې حملو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره لازمه مرسته نه کوي. همدارنګه د یادو شورا غړو پر دینی عالمانو هم انتقاد وکړ چې د پکتیکا ولایت د پیښې په هکله چپه خوله پاتې شوي دي. د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې د پکتیکا ولایت له قربانیانو سره پکې په مرستو تاکید شوی و. عطاوله حیران چې یو له ویناوالو څخه و د پخپلو خبرو کې وویل:
زموږ دشمنان معلوم دي، دا نه ده چې دوی دا خبرې به زمونږ د ولس د فکر کچه دومره نه ده چې بل څه په دا رقم ډول د هغوی پوه کړو. سپینه خبره ده، سپینه خبره ورته وکړي، پاکستان مو دښمن دی، پاکستان مو دښمن دی، د پاکستان لاس خبره زه نه لرم، طالب د پاکستان دی، کره دښمنان دي کره.
همدارنګه لمیلی سوداګرو او پانګوالو هم غوښتنه وشو چې د قربانیانو له کورنۍ او ټپیانو سره د مرستې وکړي.
زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدلی شي. کابل خاروالی وایي چې د ولسمشر غني تر حکم وروسته د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړي وندازه پیسې ترلاسه کړي دي، خو پیسو دغه حصول په سستۍ سره پرمخ سي. له کابل په دې موضوع د حمید هارون عثمان ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې په دولتي چارواکو او زورواکو باندې د کابل د شیرپور د ځمکو له ویشلو څخه څه باندې لس کاله تیریږي، د کابل خاروالی چارواکي وایي چې د 1155 کسانو له جملې څخه یوازې 100 کسانو په دې وروستیو کې خپل پورونه دولت ته سپارلي دي. د کابل خاروالی مرستیال انجینیر اسلام اکرمی د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې اویا کسانو تعرفې اخیستې او یوازې 100 کسانو د شیرپور د ځمکو پیسې دولت ته ورکړې دي.
لا هغه جملې نه تردید ما اویا کسانو چې د شیرپور په سیمه کې ځمکې اخیستې وي د بانک د تحویلي تعرفې اخیستې. شاوخوا 100 کسانو خپل پیسې تحویل کړي، 28 میلیونه افغانۍ ټولې پیسې دي. موږ شل یا 15 ورځې ضرب الاجل ټاکلی وو. 13 ورځ مو لوی سرنوالۍ قضایی او حقوقي چارواکو ته یو مکتوب لیږلی چې که دغه کسانو پیسې دولت ته ورنکړي نو سرنوالۍ ته به معرفي کړو.
په 1923 لمریز کال کې د کابل د وزیر اکبر خان سیمه ته څیرمه د شیرپور تاریخي سیمه د حکومت لخوا پر یو شمیر دولتي چارواکو ویشل شوه. په دغه پروژه کې 289 نمرې ځمکې د دولت د کابینې پر وزیرانو، دولتي معینانو، جهادي قومندانانو او یو شمیر نورو بانفوزه کسانو وویشل شوې. په دغه سیمه کې یو شمیر بینقشي او لخاتو جوړ شوي کورونه د هغه وخت د پولیسو په وسیله ونړول شول او اوسیدونکي په زوره له کورونو وویستل شول چې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونې هم راوپاروه. کابل خاروالی وایي چې د 289 کسانو له جملې څخه 129 کسانو تر دې دمه د شیرپور د ځمکو پور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې د ولسمشر غني لخوا د ورکړل شوو حکم نیټه چې یو میاشت وه پای ته رسېدلې ده، له اداري فساد سره د مبارزې پخوانی مشر عزیز الله لودین وایي فکر نه کوي چې نوی حکومت به په دې وتوانېږي چې له هغو زورواکو څخه چې د شیرپور ځمکې یې اخیستې پیسې حصول کړي.
زه فکر نه کوم چې د اوسنۍ حکومت هم په دې وتوانېږي چې تقریبا د ملت حقوق د وینه بیرته واخلي. په شیرپور کې ستاسو خبر یاست چې ډېر ظلم سوي دي. دا یو منطقې تاریخي و او خلک ځینې خلک اوس په کابل کې شیرچور ورته وایي، وایي شیران له خوا دا چور سوي دي. نو زه فکر کوم چې یو ارادې قوي په کار ده چې دا ترتیب چې هغه سم قانوني لاره ورته پیدا کړي او د دوی نه چې بیا هغه چې تقریبا تلف سوي حقوق د خلکو دي هغه بلته منجر سي.
یو شمیر کسان په دې باور دي چې پخوانی حکومت د شیرپور ځمکې په ډېر ارزانه بیه پر دولتي چارواکو او جهادي قومندانانو ویشلې وي، نو لازمه ده چې اوسنی حکومت پر دغو کسانو لوړې مالیې وضع کړي، ځکه د دغو کورونو خاوندان څو کورونه لري او اکثرو یې د شیرپور په سیمه کې جوړ کړي کورونه په لوړو ډالري کرایو یو شمیر بهرنیو مؤسسو او خلکو ته په کرا ورکړي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګل آزادۍ رادیو ناوړی وخت 2:30 بجې شوې ور بیا په مخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته لا اسمت څارون نه یوړو.
امنیتي چارواکي وایي چې د نهمې حوزې په مربوطاتو کې په نننی انتحاری حمله کې چې د بریتانیا د سفارت پر موټر باندې وشوه، څلور ملکیان وټل شوي او درې دیش نور ټپیان دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن په یوه فوق العاده غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له امریکا او ناتو سره د امنیتي سندونو په حق له د وضاحت ورکولو لپاره وربللې وو. حنیف اتمر وایي چې د مشرانو جرګې غړو ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکړل. کابل شاروالی وای چې د ولسمشر غنی تر حکم وروسته د کابل د شیرپور د پروژې له پوروړو یو اندازه پیسې ترلاسه کړي، خو د پیسو حصول په سستۍ په مخ روان دی. د سرپل امنیتي مسؤلان وای چې پرون له غرمې وروسته وسلوالو مخالفانو لاستنه ملکیان تشتولی دي. د لوی پکتیا د قومونو شورا غوښتنه وکړه چې د پکتیکا ولایت چارواکي دي ژر تر ژره محاکمه شي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي په ایران کې دغه هیواد د اټومي پروګرام د څارنې د ماموریت لپاره نورو پیسو ته اړتیا لري. متحده ایالات وایي د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې د سوریې په رقه ښار کې د سوریې د هوایي ځواک بریدونه ټکان ورکوونکي دي. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هیچا ته خطر نه دی او نه غواړي چې په سیاسي لوبو یا دسیسو کې برخه واخلي. او د امریکا په میزوري ایالت کې د اعتراضونو په دوام کې یو شمېر اعتراض کوونکو د سنت لوئیس ښار د دولتي ودانۍ لور ته لاریون وکړ.
دوستانو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. سید کمل شارف وړاندې کوي.
دا د ډیر وروډیر محترم اردوونکو په مخړی اقتصادي خبرونه ته د سوداګرۍ نړیوالې ادارې یا دبليو ټي د افغانستان په ګډون لسی وادون ته د غړیتوب د ورکولو په باب په خبرو مخته ده. دا خبره د سوداګرۍ د نړیوالې ادارې عمومي رئیس روبرتو ازیفیدو وکړه. حزیده مده نړی یو څلور شپږ هیوادونه د سوداګرۍ په نړیوالې اداره کې غړیتوب لري. د شغلي ازیفیدو په وینا له قزاقستان سره خبر پر مخته کړي او ژر به نهایي شي. د سوداګرۍ د نړیوالې ادارې عمومي رئیس وویل چې له افغانستان سره به په وروستي ګام کې موافقه وشي. د دې په وینا د مارچ په میاشت کې له افغانستان سره د موافقې پر مسودې سره شوې ده، خو وروستي موافقه د کابل له لوري مناسب جواب ته منتظر ده. او ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان هیواد پر افغانستان د سکونو ټنه غازو پلوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر خوندې د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا غاز به ل نړیوالې بې څخه په ټیټ قیمت پر افغانستان او پلورل شي. شاغلي خوندې زیاته کړه چې د دې غازو په پلورلو سره به د پلورونکو ترمن منفي سیالي لمزه ولاړ شي او غاز به ټاکلې بای ولري. د نوموړي په خبره افغانستان په کال کې له 2 لک څخه تر 2.5 لک ټنو پورې غاز مصرفوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 15 پوله، یو یورو 2 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 30 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 30 پوله او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم رازو د افغانستان د کابینه پاړه یو رپورت ده. له سور زورایسي د افغانستان د کابینه د ټاکلو پاړه بحثونه روان دي. د افغانستان ولسی جرګوي د ملي والی حکومت نور مشروعیت نه لري ځکه چې د کابینه په جوړولو کې پاتې راغله. په کابل کې د برتانیې سفیر وایي کله افغان حکومت کابینه د لندن تر کانفرنس پورې جوړه نشي، خای د شفغنی په مشروعي حکومت هغه څه چې لازم ده ل دې کانفرنس څخه زیات څه ترلاسه نکړي. ولې د افغانستان د ملي والی د حکومت په شان تر سنه دي توانې د لچ کابینه جوړ کړې واساسي لته چې د پښتون نوري اس نوري د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجبر څخه د مرکه په فایل کې کړی.
خاغه لته اصلا ل پنځتنه د نسون د میسترغلی او هغه دا چې دا سی یو تګلا په تفصیل د افغانستان په خلکو چې په فایل کې اوس دو دولت په یو دولت کې مېستر راځي او دا خورا یو ناوړه کار دی او دا په پاینده کې موږ تدیر شونځي خلک یو د څه فکر وکړو چې دغه حکومت جوړ کړو په ګډه جوړ کړو پاینده کې اجراءات او اقدامات او د دې حکومت ساتل د افراد او ساتل چارې به ځان ته ساتي او ځان ته به اتفاق کوي د موږ په دغه جنگي حالت کې د دې نامناسب کار او دا کار وسو مګر اوس به یو د پایلې زغمو لامل پدې کې چې دا تګلارې چې په اول کې او کلیک توافق نامه چې امضا سره په دې کې اساسي قانون سره تضاد مسائل مطرح شول چې تاسو پورې هغه په کې نغښتې دي هغه مسائل دي چې اوس سوجي مې سره وړي دي.
رنجبر صاحب د کابینې د جوړېدو په اړه په لومړي سر کې اشرف غني او دغه راز عبد الله عبد الله ویلي چې دوی نوې کابینه د ولتیاو پروسس باندې ټاکیاو ټاکنو ته دوی وخت اړتیا لري چې سم کسان وګماري خو د ورځې په تیرې دوه سره داسې بدبینی زیاتېږي چې ممکن نور عوامل وي ځکه که دوی غوښتل چې څوک ټاکلی وي نو کېدای شي چې څو وزیران مخکې ګمارلي وي یا مخکې ټاکلی وي. څه فکر کوئ چې آیا دوی په دې کې پاتې راغلل چې نوې کابینه جوړ کړي؟
پاتې راغلل د دې لپاره پاتې راغلل چې دوی تر اوسه پورې هغه تفسیر دی او کلیک باندې هوکړې ته نه دي رسیدلي. هغه کوم شی چې دوی امضا کوي هغه باندې دوی یو توافق دی نظر د دې په تفسیر کې نه لري او هغه دا دی چې دغه دولت به څنګه په خپل منځ کې دوی تقسیموي. منظور دې دغه ادارې دي دولت دي دغه درې ګونې قواوې دي او دا ډېر خطرناک کار دی او دوی په دغه تفسیر کې بند پاتې دي چې دغه اقتصادي سکتور امنیتي سکتور الیوی خو ویل کېږي چې باید په دې کې نیمایي برخه د اجرائیه رئیسی او په نورو ادارو کې باید ولسمشر لاس بری او هغه باید اوسی کولای چې اختیارات ولري او بل خو وایي چې دغه عادي کارمند نیول تر رئیس جمهور پورې ټول ادارې باید نیمې شي چې هغه ولسوالان دي او دا قبندانان دي ولسوالي دي حتی دا عادي مامورین دي موینان دي سفیران دي دا باید ټول د دولت نیم شي او نیمه برخه اجرائیه رئیس ته ورکړ شي او نیمه برخه جمهور رئیس ته.
رنجبر صاحب که چیرې دغه ستونزې په دغه حد کې وي په نړیوال ډګر کې د افغانستان د حیثیت او اعتبار لپاره چې اوس لندن د افغانستان لپاره د مرستندوی نړیوال کانفرنس کوربه دی، څه فکر کوئ چې که چیرې دوی په خالي لاس باندې خپل اشرف غنی او عبدالله عبدالله د کانفرنس ته ورځي دا به څومره ناوړه اغیزې ولري؟
اغیزې خو ناوړه لري، همدا اوس هم ناوړه اغیزې زموږ په امنیتي حالاتو باندې پراخې اغیزې کړي دي، زموږ په اقتصادي وضع باندې ډېر بدې اغیزې کړي دي. په مجموع کې هغه څورو چپاول چې د کریزه په حکومت کې اوس لس چنده ډېر سوی دی، دغه ادارې چې موقت دي دوی ځانونه مړوي او خلک ډېر په عذاب دي. دغه ټول تاثیرات او اغیزې زموږ د آینده لپاره دغه ستونزې چې موږ درلودلې هغه ستونزې نور هم ډېروي. او له بلې خوا که موږ داسې فکر وکړو چې باید حتما یو ګذشت وشي، د چا لخوا باید ګذشت وشي؟ د دې لپاره چې کوم وخت چې قانون ورکیږي او قانون په خو لاندې کېږي هغه وخت کې بیا هغه ستونزې حلول ډېر مشکل کار کېږي. اوس هم دغه توافقنامې کې هغه لومړنی بند دا دی چې دواړه خواوې به خپل کړلو کې او آینده اجراءات کې د اساسي قانون نه پیروي کوي، له هیڅ حاله د دل چوکاټه نه وځي. په داسې حال کې دغه خپله دغه ناندرې د اساسي قانون سره تضاد لري. دې لپاره چې په اساسي قانون کې واکونه هم د ولسمشر څرګند دي او له کومه ځایه چې اجرائیه رئیس ته باید موقعي ورکړ شي او هغه باید شریک شي په حکومت کې، دا ډېر یو ښه کار دی. مګر هغه باید په داسې یو شکل شریک شي چې دغه حداقل د رئیس جمهور هغه واکونه اساسي قانون
کې دی هغه به دوه ساتل شي. تاسو امیدوار یاست چې په دغه یو اونۍ کې به نوې کابینه جوړ شي که بشپړ نوې حداقل څو وزیران وټاکل شي؟
امیدوار یم، ټول امیدوار دي چې څو وزیران وټاکل شي، مګر دا هغه پرابلم هغه ستونزې چې دي هغه پیس داول نه حلي او حتی که موږ ټول کابینه هم جوړ کړو هغه ستونزې به نور هم پاینده کې ډېرې شي او افغانستان خلک پر ډېر لویو پرابلمونو او معضلاتو سره مواجه پاینده کې.
د افغانستان د نوې کابینې د جوړېدو د ځنډې لتونه په څه دي؟ دامو د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د قرغیزستان یو هیئت چې پکې دوه وزیران هم وو د افغانستان د پامیر لیدنه وکړه او هلته یې له افغان قرغیزیانو سره څه مرسته وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د قرقیزستان د حکومت یو هیئت چې د افغانستان په امیر ته تللی و د پنجشنبه په ورځ بشکک ته ستون شو. په دې پلاوي کې د قرقیزستان د کارموندنې وزیر، د مهاجرت او ځوانانو وزیر او د پارلمان یو شمېر غړي وو چې د نومبر له 19 تر 15 پورې په پامیر کې وو. د قرقیزستان د پارلمان غړي میرلان باکیروف ازادي راډیو ته وویل چې قرغیزي پلاوی په شپږو لویو ګاډو کې پامیر ته ولاړ چې په دغو موټرو کې څه مرستې وې چې د پامیر په قرغیزیانو وویشل شوې. د باکیروف په وینا په افغانستان کې د دوی قرغیزیانو دا غوښتنه لرله چې د دوی پر ماشومانو تعلیم وکړي. باکیروف زیاته کړه چې د افغان قرغیزیانو ستونزې ډېرې دي او دوی به دا مشکلات په پارلمان کې مطرح کړي. قرغیزي پلاوی وویل چې دوی پر دې غور کوي چې له قرغیزستانه ځینې متخصصان پامیر ته واستوي او په دې اړه یې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې کړې دي.
بول بیزدن بالدارده اوکوتوب
د افغانستان حکومت موږ ته ویلي دي چې ستاسو متخصصانو ته به چې افغان قرغیزیانو ته تعلیم ورکوي او له هغوی سره د روغتیا په برخه کې مرستې کوي د میاشتې 400 امریکایي ډالر معاش
ورکړو.
د قرغیزي هیئت په وینا د پامیر قرغیزیانو له دوی دا غوښتنه کوله چې ماشومان په قرغیزستان کې وروزي او بیرته د افغانستان ته ستانه کړي څو د دوی لپاره کار وکړي. قرغیزی هیئت په پامیر کې له افغان قرغیزیانو سره د څه باندې 500 امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې وکړې او د دوی مرستې 80% وې چې پکې وړه، بوره، ګرمې جامې، خیمې، برستنی او دارو درمل وو. درې قرغیزی ډاکټرانو هم د دې سفر په ترڅ کې افغان قرغیزیان معاینه کړل.
و موردل چې د قرغیزستان یو هیئت چې پکې دوه وزیران هم وو د افغانستان د پامیر سیمې لیدنه کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کری.
دوستانو زمگگل آزادی رادیو ناوری دا استرالیا دا کرکت لوبغاړی فیلپ هیوز چی دو ورځې مخکې د لوبې پر مهال د سر په شاتنۍ برخه کې په توپ لګیدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه. د استرالیا کرکت بورډ په یو بیان کې وویل چې په زیاتې خواشینۍ اعلانوي چې 25 کلن فیلپ هیوز له نړۍ سترګې پټې کړي. هیوز د سه شنبې په ورځ د سیدنی د کرکټ په لوبغالي کې په یو تیز توپ غوږ ته نږدې د سر په شا لګیدلی و. نوموړی له ټپ کېدو وروسته په روغتون کې د کوما په حال کې و. عصمت سروانې په اړه نور حال درکوي.
د استرالیا د کرکټ لوبغاړی فیلپ هیوز چې دوه ورځې مخکې د لوبې پر مهال د سر په شاتنۍ برخه کې په توپ لګیدلی و نن په روغتون کې مړ شو. د استرالیا کرکټ بورډ په یو بیان کې وویل په زیاتې خواشینۍ اعلان کوي چې 25 کلن فیلپ هیوز له نړۍ سترګې پټې کړې دي. هیوز د سه شنبې په ورځ د سیدنی د کرکټ په لوبغالي کې په یوه تیز توپ غوږ ته نږدې د سر په شاتنۍ برخه ولګید. نوموړی له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې د کوما په حال کې و. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ډاکټر نور محمد مراد د فیلپ هیوز مړینه خواشینونکې وبلله.
ډېر خواشینه یو خواشینی څرګندوو. موږ خپله رسمي خواشینه هم د استرالیا کرکټ بورډ سره څرګنده کړه. د فیلپ هیوز په مرګ باندې واقعا اگر چې ډېر خواشینونکې پېښه خو په یوه وخت کې موږ ته ډېر خبرداري راکوي چې باید ټول د ساتونو وسایل د کرکټ کې دي هغه باید د موږ لوبغاړي هم ولري او فکر کوم موږ ټولو ته د کرکټ څه نړۍ سي د څومره هیوادونو سي باید په دې باندې له سره فکر وکړو چې کوم وسایل سي د ساتنې هغه آیا دومره مجهز دي چې په دې اوس عصري وخت کوم کرکټ د یا تیز ویشتن زیونه سي جوړي یا آیا په دې کې هم د موږ لوبغاړي ساتلی سي. دا یو موضوع ده. بل طرف ته په افغانستان کې البته یو څه د بې غوري نه کار اخیستل کېږي. د ما په نظر موږ څومره ورته ګورو شاید د ښه کیفیت کوم وسایل سي هغه دلته موږ نه لرو.
د فیلپ هیوز مړینې د کرکټ له توپ څخه چې په ساعت کې 90 مایله سرعت لري د لوبغاړو د ساتنې په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د استرالیا د کرکټ د ادارې مشر جیمز سوترلند نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا په رښتیا چې د اندېښنې وړ مسئله ده. د کرکټ د لوبغاړو د خولیو کیفیت پر لفظ شکړی شوی او بیا پرې غور شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نور محمد مراد څخه مو وپوښتل چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبې په مهال لوبغاړي تر څه حده د ځان ساتنې لپاره مقررات او د خوندیتوب وسایل رعایتوي. د وویل چې په افغانستان کې ډېری لوبغاړي د خوندیتوب مقرراتو ته توجه نه کوي.
کرکټ بورډ دې ته اوس خ توجه به وکي او منګ ته یو خبرداري هم راکو چې ټول ولایتونو ته کوم کلبونه چې لمن سره راجستر دي شاو خپې مزه راکېږي انسو ته توسوي مکتوب ولېګو او د عین وخت کې خپل روزونکو ته او د ولایتونو مینګانو ته هم غوښتنه وکړو چې کله هم دغه چې لوبي کېږي که هغه رسمي وي یا غیر رسمي دغه لازم ملزوم وګرځي او هڅه به وکړو چې د یو قانون په ترڅ کې کله چې د موږ لوبغاړي میدان ته راځي البته په افغانستان کې د موږ وسره سیږي دا به کوو کله چې میدان ته داخليږي هرو مرو باید خولۍ ولري او هغه خولۍ هم هغه بین المللي معیارات ولري
د خولۍ مخکنی برخه لوبغاړي له توپ ساتي خو فلیپ له توپ مخ اړولی وو او ځکه د سر په شاتنۍ برخه ولګي چې خولۍ نه پوشي د کرکټ په تاریخ کې دا ډول پیښې ډېرې کمې شوې دي تر اوسه پورې سلطنه د سر په شاتنۍ برخه لګیدلې دي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
دوستانو په همدې ریپورت سره او په دې خبرتیا سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو وسم راځو د ګوړی اچار تنظیم پروګرام ته
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکای نن یار ناشنا
خواګوریدونکو سلام چې سکل شمه به څنګه تیر شي حکومت نه دی بیړنې مرستو څوي او نه هم دی ادیم مرستو لکه لسره چې نوار وریږي او نه هم سړه راځي او یا به کېدای شي سکل د خلکو سړه نه کیږي چې څنګه وایي خو ځینې نوي کارپوهان باور لري چې سکل د انتخاباتو د نتایجو او کابینه جوړیدلو خبرو له خلکو هم سړه هیر کړي او هم تاوده د خبرونه په پیل کې مو د یو پروګرام جوړونکو لکاره خبرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
خیر یوسف بنداری صاحب څنګه حال دی
شکر دی خیر ما الکه بیا څنګه راغلی
د غږ خستو لپاره راغلم د موږ نو نور څه کار دی
د چا غږوی
د وزیر سړی غږ می په کار دی خو چې د غزور سړی نسواری وی او د نسوارو د زیان په باره کې څو خبري وکي کوم وخت د زړه سړی تمثيل کړی دی
او کبي نه وکړم د تکومي زکه چې د مسل لپاره باید اې ډول تمثيل هم ګران نه وي
مهرباني هر وخت د غلط فراز را کړی دی
ځانو ټیپ دی چالانه کار
ښه و درېګه یو دوا درې زپایلیکا
نشوه ډیر بد شی دی او ډیر ځانونه لري مثلا داخله او غاخونو لپاره ډیر ځان لري هم دا رنگ د سترګو ډیټ کوموي اشتیا خرابوي او ډیر وخت تو کول هم د خلکو د کریکی او چټلوالي سبب کیږي نور څو
زم دومره بسته خیر یوسی
ایله کو ما سچ د تا کار روان سی هغه بل ځل څنګه و
ډیر خو ټول ډیر خوخه
بس چې خوخه کی دغه ډیره غټه خبره ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکه چونی پوراس وا
او د بل خبرونه د جوړیدو وخت را ورسید
خنو زه څه خدمت وکم
ته به دازل دی و ډاکټر په هیڅ دا وای چې د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراتبول ضروری دي او څوک چې ځان جامع او خپل د اوسېدو محیط پاک ساتي هغه یا هیڅ ناروغه کیږي نه او یا هم لګ ناروغه کیږي نور جام که څه زده وی وای کوم وخت د ډاکټر رولو بوله دی
او څنګه مې نه دی لوبوله ځنو ټایپ دی چالان کا
سماده زپایلیکا
د ناروغي د ګورو وروره د ناروغي د څه لپاره لا یاد به ووت
د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراتبول ضروری دی
ځه سماده ځنه سره کا
سماده ځه
د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراتبول ضروری دی او څوک چې ځان جامع او خپل محیط پاک ساتي د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. چې له همدې امله باید له معالجوي طب څخه وقایوي طب ته زیاته پاملرنه وسي. او که داسې وشي نو د موږ ډاکترانو خوب هم پوره سي، ځکه چې اوس د ډیرو ناروغانو د کتلو له امله په شپه کې یوازې درې ساعته خوب لرو. څنګه وه؟
سم لکه د یو با تجربه ډاکټر غوندې. ډېره زیاته مننه.
هیله کوم دا څه وایه، زه دې هر وخت په خدمت کې یم. دا ځل د چا غږ غواړې وروره؟
ډېره زیاته بخښنه غواړم چې هر وخت دې له کاره باسم.
هیله کوم. خو ګوره، څوک نه پوهېږي چې په هره خپرونه کې د یوه کس غږ وي؟ ها
نه نه، مې خدا دومره ماهر یې چې کله کله خو هم زه هم در باندې شکیشم چې له بل چا غږ به مې اخیستی وي. نن به د یوه ډریور پایس داسې راته ووایي چې په ښار کې د زیاتو رابندیو له امله د موږ ډریورانو حال ډېر خراب شوی دی، او نږدې ده چې ټول موټرونه ودرو، ځکه له رابندیو علاوه د ترافیکو بد وضعیت او رشوت اخیستلو هم پوزې ته رسولي وو، او په ښار کې د تمځایونو نشتوالی بله غټه ستونزه ده. که دې نور څه په یاد راغلل هغه هم پکې ووایه.
سمه ده، ټیپ دې چالانه دی؟ یا
ودرېږه، چالان به کوم درته زه.
اورورا څه به درته ووایم، بلاته دې ودرېږم. نن سبا په ښار کې دومره ګڼه ګوڼه او رابندۍ دي چې له موټروانۍ یې زړه راته تور کړی دی. په رابندۍ پسې بلا که بلاته دې ودرېږم. یو کار به ورسره وکړې، د ترافیکو د معذفینو ډېر په عذاب یو چې نه مو درېدو ته پرېږدي او نه مو د سورلۍ وچتولو ته. چې وشورېږو په لاته دې ودرېږم، بیا د جریمې پاڼه راته نیولې وي. په بلاو سره پاتې یو، په لاته دې ودرېږم. هغه بله څه خبره ویره مسوه؟
د تمځایونو نشتوالی.
د تمځایونو نشتوالی هم ډېر مشکلات پیدا کړي دي. په لاته دې ودرېږم او سورلۍ د سړک په منځ کې ولاړې وي، چې د سړکونو د بندېدو یو علت هم دا دی. پوسولیه څنګه سسمو کنو؟ ها
وایم څه کوي کنه، وایم دومره دومره خوږو چې خدای دې 200 کاله عمر درکي.
چې تا ته ډول ډول اکشوالیټي درکوم. هغه بله د مقررې خبره دې څنګه کړه؟ هغه راته ووایه. خو بېکاره مه، بېخي مې نفس وختی د بېکاري د لاسه.
بانډاري صاحب مه وارخطا کېږه، انشاءالله په دا نږدې ورځو کې بری پې مقرر کړم.
څنګه وارخطا نسه؟ دا یو نیم کال په همدې نامه تمثیل را باندې کوي.
خیر دی بانډاري صاحب، لږ نور او سلام وکړه. زه د مامم د آخري ځل راتګ دی، بل ځای مې سمه اداري دنده پیدا کړې ده. بیا دې ولاکه په عمر پوښتنه وکړه.
اوس هغه عاشقانه لیک تر اورو کوم چې جمهوری ریاست ته یو ناکام کاندید خپل معشوقې ته لیکلی دی. دا چې عاشق کوم دردونه لري او کوم ارمانونه یې په زړه پاتې دي، د لیک له اورېدو وروسته پوهېدلی شئ.
دما گرانی محبوبا او دما گرانی لیلا، باور وکا دلیدو دی داس تگیم لکه د انتخاباتو پر وخت چې د اکثریت رایو ګټلوم، لکه د جمهوری ریاست د څوکۍ چوم. گرانی گمان مکوه چې لا ادب می وتلی او یا بم یم ایر شوی. په ژوند کې به یو تایر نکم او یو به هم د جمهوری ریاست څوکۍ. گرانی تا ته خو معلومه وه چې څومره قوي کمپاین می کړی و، خو کله چې ابتدایي نتایج اعلان شول نو 0.0 رایې مې هم نه وې ګټلې. او دا لو رایه معلومېده چې تا هم خپل رایه ماته نه واچولې. ظالمې ښایي شرمېدلې به، لکه څرنګه چې ماته نه را مخامخ کېږي نو همداسې به مې په رایه پاڼه چاپ شوي اکثر هم نه سترګه په سترګه کېدي. او پوهېږم دا ګمان و نه کړې چې زه به خدای مکړه درڅخه خفه او یا ګیلمن سویم، بلکې همدغه د تا شرم هم د ما مینه زیاتوي. ګرانی افتخار کوم چې د ما معشوقه دومره شرمناکه ده چې له شرمه خپل عاشق ته رایه وانه چوله. ګرانی د جمهوری ریاست له څوکۍ سره زما مینه د دې لپاره وه چې بریالی سم او تا خپل دربار ته راولم او لکه د مغولي شاهانو دی په یادګار کې تاج محلونه جوړ کړم. ګرانی، باور وکړه چې د انتخاباتو کمپاینونه دومره مفلس او خوار کړی یم چې تا ته د کوم سوغات د لیږلو توان هم نه لرم. ډیر شرمیږم، خو غرور او په خپلو خلکو باور مې همغسې مالامال دی چې یوه دوره نه، یوه دوره به خامخا بریالی کیږم او خپله ممتازه به خپل دربار ته بیایم. هیڅ تشویش مه کوه ګرانی، باور وکړه که بریالی سوی وای نو په لومړۍ ورځ به مې ته سویس ته بولې او د سویس سیلونه به مې درباندې کول. بیا به مې د نړۍ ټول هیوادونه د اړیکو جوړولو په پلمه درباندې کتل او چې له نړۍ لیدلو وزګار سوي وای نو بیا مې څو میاشتې سمندري سیاحت او سیل درباندې کاوه. ګرانی، پوهیږم پوهیږم چې دوبۍ دې ډېره ارمان ده، ځکه هره ورځ چې اوري د پلانی وزیر ښځه او د پلانی والی ښځه دوبۍ ته لاړه. تا ته هم ارمان درځي چې لاړه سي. که کامیاب سوی وای نو باور وکړه چې له دوبۍ مې دې زړه د تور کړی وای. ګرانی، تا ته خو معلومه ده چې تا څو ځله په انتخاباتو کې خپل بخت ازمایم، خو نه پوهیږم چې د چا بدواوې مې له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هیڅ نه پوهیږم، کنه هر ځل ټول ملګري او دوستان ډاډ راکوي چې سل په سلو کې کامیابیږي. زه پوهیږم چې تا هم ډېره زیاته خفه یې او له همدې عمله نه لیک رالیږي او نه مې اموال اخلي. ای ډېره ظالمه، خو زه ډاډ درکوم چې په بله دوره کې حتما بریالی کیږم. 15 کاله د سترګو په رب کې تیریږي، نو ځکه خپل حوصله مه بایله ګرانی. زما محبوبه، همدا اوس همدا هیله لرم چې په حکومت کې له دوو شریکو ټیمونو څخه به مې خامخا کوم یو ټیم په یو ښه څوکۍ کې وګماري، ځکه چې جمهوري ریاست ته کاندید یم او دغه مقام څه وړوکی مقام نه دی چې حکومت یې له پامه وغورځوي. له همدې امله تېر حکومت هم مفته تنخواه راکوله او هم یې وخت نا وخت د جمهوري ریاست د کاندید په حیث نازولم. ګرانی، زما محبوبه، که څوک په کوم ټیم کې پیژنې نو ورته ووایه چې د ټیم غټانو ته مې ور وپیژني او په کوم ښه مقام یې ونازوي. په دې کې هم د تا ګټه ده او هم د ما. بیا به دواړه خپلو راتلونکو ارمانونو ته نور مر نږدې شو. ګرانی، نور دې وخت نه نیسم او په خدای دې سپارم. خوښه او روغه اوسي. ستا مین د جمهوری ریاست څوکۍ ته پاتې کاندید. له پاتې مې مقصد ناکام دی ناکام.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، انیسا نیازی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.